پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال دا خبري غړی درته زه نجیب امیر د خپلو همکارانو په بدرګه وړاندې کوم. په مهمو ریپورټونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په کراچۍ کې د هدفي وژنو په قضیه کې ټول سیاسي ګوندونه یو ډول پټه بولي. خو راځي اول د اسلام علم مومن نه د دې ساعت خبرونه واورو.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان لپاره د بشر حقوقو کمیشن د کراچۍ د بدمنۍ پړه د دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو چولې. بلخوا په دې ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ډنګي ناروغتیا مخ په بره روانه ده او نه نور کسان مړه شوي دي. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي هغوی د سرت یونیورسټي کنټرول ترلاسه کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره کارکونکي د بشر حقوقو کمیشن وای د کراچۍ ښار د سیاست مسلک او جبه پر بنیاد په بیلابیلو برخو کې ویشل شوی دی. د کراچۍ د بدمنۍ په اړه خپل تازه رپورت کې د کمیشن ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه د کراچۍ د بدمنۍ په پیښو کې ګرم دي خو تور پر یو بل چوي. بل پلو په دې ښار کې د تاوتریخوالي په تازه دو پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. یو خوا د ښار په سچل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر ډزې کړې دي چې دوه کسان پکې وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر یونس بنیری مشال اډو ته د دې پیښې په اړه څه داسې ویل.
او ورسره جمال زمو یو کارکونو ستواره شیدان شو او حیدر نامی زمو یو کارکون چې دی هغه دی وخت کې په جناز په تار کې یو زخمی دی. د پښتنو په علاقې زیاته دا سلسله چې ده دوباره هغه په تسلسل بیا شروع شو چې کوم د میاشتې یا د ورځې میاشت نه هغه ودرېدلې وو.
بلې خواته د لی مارکیټ پولیس وایي چې په دغه علاقه کې د دوو کسانو مړی موندل شوی دی چې نامعلومه کسانو په ډزو وژلې دي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ډنګي ناروغۍ لوجې نه نور نه کسان مړه شوي دي. د مشالډو د خبريال مخې په پنجاب صوبه کې د ډنګي ناروغتیا مخ په بره روانه ده او په تیر شواروس کې یوازې په لاور خر کې د ډنګي نور 4 شپږ اتیا کیسونو تصدیق شوی دی او د سره د غیر سرکاري شمیرې تر مخه په دې خر کې د ډنګي ناروغانو شمیر د 40000 نه زیات شوی دی. همدارز په پنجاب صوبه کې د ډنګي رنز له عمله د مړو شو کسانو شمیر څه باندې 200 ته رسیدلی دی. د دې رنځ د مخنیوي لپاره د سریلانکا او انډونیشیا نه هم د ډاکټرانو ټیمونه رابلل شوي دي. د یادونه وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې هم په 240 کسانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی. په افغانستان کې 13 ورځې اورپکو د ناټو ځواک 2 نور سرتیري وژلې دي. دا خبر نن ناټو په خپل یو بیان کې ورکړی دی خو په اړه یې نور وضاحت نه دی کړی. دې سره په افغانستان کې په روانه میاشت کې د بهرنو پوځیانو د وژنې شمېر 6 ته رسیدلی دی. همدارس په دغه هیواد کې په روان کال کې تر دې دمه 4 شپږ بهرني پوځیان وژل شوي دي. بلخو افغان چارواکي وایي چې پرون د خالی په ورځو په نورستان ولایت کې د 4 ګینټو خطې دوران یو پولیس چارواکي او 8 اورپکي وژل شوي دي. تاسو د مشالډونه خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات پر سپنتا وایي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او له هیچا نه ویریږي. نوموړي زیاته کړه حکومت به هیڅکله د افغانستان او هندوستان ترمنځ د رابطې ټینګولو په برخه کې له چا ونه ویریږي. سپنتا له پاکستان په کلک او غوښتل چې د اروپاکو له منځه وړلو کې ورسره مرسته وکړي. دا ډول خبردارې د 5000 کلن هیواد نشي ډارولی. موږ په 13-20 کلونو کې ډېرې ستونزې ولیدې. سږ کال تر اوسه 5000 د سړک تر غاړې بمونه افغانستان ته راستول شوي دي. هر ورځ زیات شمېر ځانمرګي برید کوونکي رالېږدول کېږي. د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سولې او همکارۍ په فضا کې ژوند وکړي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا د دواړو هیوادونو حق بللی وو. خو د دې ملک د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تهمینه جنجو ویلی وو چې اوس د امتیاز ګټلو او سیاسي لوبې وخت نه دی. نن سهار د بنو د عسکرو پر یو چونړی نامعلومه وسله والو درې توغندي غورځولې دي. چې یو عسكر پکې وژل شوې ده. د پولیسو یو چارواکي نظیف خان مشال لري ته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي رامسته شوې ده. تر دې وړاندې هم د بونو پر پوځي چوړې داسې بریدونه کېدل، خو له تیرې څه مودې دا لړۍ ولاړه وه. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي هغوی د سرت یونیورسټي کنټرول ترلاسه کړی دی. د یونیورسټي د مرکزفي په پلرني خارګوټي کې د هغه د وفادار پوځیانو یو مهم مورچل وو. د مرکزفي ضد ځواکونو یو قمندان نصیر زمود وایي د دوی په سلګونو پوځیانو په سرت یونیورسټي کې مورچې جوړ کړي دي. دا پیشقدمی په داسې حال مخې ته راغلی ده چې د لنډمهاله حکومت پوځیانو نن په سرت ښار بمباري کړې چې دا رنګ د ودانو په چتونو پټ شوي د مرکز افیم ملاتړ کوونکي نښویشتونکي پوځیان له منځه یوسي. د دې نه وړاندې نن سهار د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونو ویلي وو چې هغوی د مرکز افی په پلرني ښار کې د کانفرنس سنټر ځینې برخې نیولې دي. دا سنټر د لوی کل شبي حکومت مو مرکز افي د پادار پوز مرکز وو او د هغوی په استعمال کې وو، خو د دې نیولو لپاره لا هم جګړه روانه ده. له سعودي عرب څخه ریپورټونه وایي چې له داسې اتو بنگلاديشي وګړو څخه په ریاض کې د جمعې پورې سرونه پرې کړل شوي دي چې په شکو او وجنو تورن وو. ځایي رسنۍ د دې هیواد د کورونو چارو د وزارت په حواله وایي چې په همدې ورځ دوه نور د سعودي عرب خپل کسان هم له ورته سزا سره مخامخ شوي دي، او دا رنګ سکال په سعودي عرب کې لشپک 50 کسانو سرونه پرې کړل شوي دي. دا اوتر دې محله تمشال خبرونه.
اسرار الله مومندو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول، وړاندې په خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. په کراچۍ ښار کې وسلوالو کسانو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي په نخښه کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي سیاسي ګوندونه د کراچۍ د حالاتو د خرابولو ذمہوار دي. دا ریپورت سره ارزخ لري.
د دې ریپورتونو اثر صرف دومره وی چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او هغه ګوندونه، ګروپونه او ملزمان خلکو ته ښکار شي چې هغه وته پرې پټ وي.
مسعود قبایل وایي که امن راشي بیرته خپل سیمې ته ستنېږي.
خدا در په در مسجد د خور په سر مسجد دا ته چې میره د امن او ته اتفاق یو لیار جوړه کې. امن چې پکې مه علاقه شه، پکې مو وطن شه، پکې مو خلک شه، امن نوی هغه یک ایوه کسان ولا راتېږي.
پاکستان کې د ډینګي رنز لامل نه نور کسان وژل شوی دي. یو افغان پیغلی په ټول مومند جنسي کې لومړی پوزیشن اخیسته ده.
پورا صبح خیبر پختونخوا کی ٹاپ 10 کی فرسٹ پوزیشن لے پورا مومند جنسائی کی ان شاء اللہ زیم چیز ڈاکٹر اجو شما خپل ټول پورا سبق ہوئے.
او جلال آباد کی یو ځوان د خلکو په مخونو مسکا خوروي.
پی سړیا خورشته وی درته کنا ولایتي شورا ته ودرېګه ما ته بم بیا خلک د وکیل خزا وی پینځو کی به حسابي ګم هسکا غړې به ګرځېم.
را سره پاتې شه نو ریپورتونه هم لرو. دا هم د دې سات لومړی ریپورت. د کراچۍ پولیس وایي چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د ښار په سچل سیمه کې نامعلومه موټر سایکل سپرو د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ایز دفتر ډزې کړې دي چې لوجې دوه کسان وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه د کراچۍ ښار د امنیت په اړه زموږ همکار ظفر کریمي ریپورت لري.
د مشرقي کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی جاوید مشال رډیو ته ویلي چې پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په درې موټر سایکل ناست شپږ نامعلومه کسانو سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ایز دفتر حمله وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشرقي ضلع مشر یونس بنیری مشال رډیو ته ویلي چې په پیخه کې د دوی د ګوند دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی.
او ورسرا جمال زمو یو کارکونو ستواړه شهیدان شو او حیدر نامی زمو یو کارکون چې دی هغه دی وخت کې په جنازې سپتال کې دی زخمی دی. نو موږ ورته په دې نظر دلته په دې د سومو ټیکشن چې سپریم کورټ هغه ست دی دغه په وخت خدا سلسله لږ څه وخت پورې ودرېدلې و. خو د دوه څلور ورځو نه دا سلسله بیا شروع شوې ده او دا خصوصا زیات د موږ د پښتنو په علاقه زیاته دا سلسله چې ده دوباره هغه په تسلسل بیا شروع شو چې کوم د میاشتې یا د ورځې میاشتې نه هغه ودرېدلې و.
د نوموړي په خبره لکونکو په ډزو یو شپږ کلن ماشوم محمد احمد زخمی شوه کوم چې د پیخې په وخت د خپل کور مخې ته ولاړ وو. هلته بیا د کارادر پولیس وای چې د لی مارکیټ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو 45 کلن عثمان غنی اورپې پټان او 40 کلن اجاز وجل شوی دی. د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار محمد چودري د اګست په 14 نیټه سوموټو اکشن اخیستی وو او سند حکومت د شرخوخو په ضد د لټون عملیات شروع کړي دي. که څه هم دغه عملیات لا هم دوام لري، خو د سپریم کورټ لخوا د زیارت په ورځ کراچۍ د بدامنۍ کیس په هکله د ترسره شوې فیصلې وروستو ښار کې یو ځل بیا د تشدد پیښو لړۍ تیزه شوې تر سترګو کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
بل پلو د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون وای ټول سیاسي ګوندونه د کراچۍ د بدامنۍ په پیښو کې ککړ دي. د کمیسون په خپل یو خپور شوی ریپورت کې وایي چې د پاکستان حکومت په کراچۍ ښار کې د امنیت په ساتلو کې سل په سلو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت مهمې برخې تاسو ته قاسم خان مندو خیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د تشدد په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د رښتیا موندنې په دغه خبره سوي رپورت کې راغلي چې د 2011 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د اگست تر 28 نیټې پورې په ښار کې 416 تنه وژل شوي دي او په دې شمېره کې 6500 کسان یوازې په جولای او اگست میاشت کې وژل شوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په رپورت کې راغلی چې سیاسي ګوندونه په ښار کې پر یو بل د تشدد او مجرمانو ته پټ پناه ورکولو تورونه لګوي، خو خپلو ګوندونو کې د وسلوالو ډلو لشتونه انکار کوي. رپورت ذاتوي چې ښار کې د خوډب د پیښو یو لوی وجدا هم ده چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب زیلو څخه ګڼ شمېر کې خلک کراچۍ ته د مزدوري لپاره ځي. امین شیرګوند د کمی او صوبایي اسمبلی د څوکیو زیاتولو هیلې ویني چې له دې څخه ایم کی ویم په ویره کې لوېدلی دي او غواړي خپل انتخابي برلاسیتوب پر ځای یې وساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په رپورت کې راغلي په 2001 کال په 12 مئی د ایم کی ویم او این پی ترمنز تشدد په کراچۍ کې ډیر مهم بلل کیږي، ځکه چې د ښار تشدد لړۍ هم له دغې ورځې څخه پیل شوې ښکاري. ټول ګوندونه د یو بل د سیاسي منډیټ درناوی کوي، خو د خپلو ګټو ساتنې لپاره باور په خپلو وسلوالو ډلو کوي. په رپورت کې راغلي چې په کراچۍ ښار کې د تشدد په اړه د ریاستي لاسوهنې هیڅ بیلګا او مثال نه ښکاري. په رپورت کې راغلي د 2002 کال راهیسې ریاستي مشنری په کراچۍ کې د ځمکو نیولو لپاره کارول شوې ده، خو لینډ مافیا یا ځمک نیونکي د ښار له رواني بدامنۍ او د قانون او نظم له نشتوالي ګټه پورته کوي. په ښار کې د وسلې پاکولو کمپاین غوندې مهمه معامله کې پرمختګ ځکه نه کامیابیږي چې هر یو شکیل غاړه خپل مرزي غواړي، او دا مهال ښار په سیاسي، مسلکي او ژبنیو بنیادونو په مختلفو برخو ویشل شوی دی. په ښار کې د خلکو کاروبارونه په ژبني او سیاسي او مسلکي تعصب تباه کړل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په ډاګه کړی چې تر اوسه په دغو پیژو کې زیاتره کاروبارونه د پښتنو خراب شوی دي. په ښار کې قانون پلي کوونکې ادارې بے وسه او ناهیلی شوی دي، ځکه چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د سلګونو پولیسوالو د وژنې له وجې د هغوی حوصله لوېدلې ده. په ښار کې د تشدد په پیښو کې لا غزمنو کسانو سره طبي کارکوونکي د نسلي تعصب له وجې توپیري چلند کوي. په ښار کې وکیلان هم په هدفي وژنو کې وژل کیږي. خبریالان هم د ټولو ګوندونو د ویرې له وجې د اغیزمنو سیمو له راپورټولو ډارېږي. په کراچۍ ښار کې وړوکي کاروباریان کلنګونه ورکوي او ادعا کیږي چې کلنګ اخیستونکي له سیاسي ډلو سره تړاو لري. د رپورت په خبره د ورځې شاوخوا یو ارب روپۍ کلنګ په کراچۍ کې راټولېږي. په رپورت کې راغلي سره لدی چې سرکار کمزوري دي، خو د ولست د ځان او مال ساتنه د دوی ذمہ داری ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په رپورت کې 14 سپارښتنې سوي چې په کې راغلي حکومت ته پکار ده هغه ژمنې وکړي چې ترسره کولای شي. د سپارښتنو له مخې په کراچۍ ښار کې د ریاست عملداري ډیره لږه ده، نو پکار ده چې د وژل شویو پولیسوالو قاتلین دي وموندل سي او هغوی ته دي سزاګانې ورکړل سي چې د پولیس حوصله اوچته سي. پولیس باید بې له ویرې قانون پلی کړي. په ښار کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته دي مناسبه معاوضه ورکړي. د کراچۍ پولیس دی له سیاسي مداخله آزاد کړل سي. له شار دي هر ډول وسله پاک کړل سي، که پاغو کې لایسنس لرونکي وسله هم راځي. په دې لړ کې دي مدني ټولنې یا سماجی ادارې خپل کردار تر سره کړي. د کراچی ستونزې لکه بیکاری، اوبر، ترانسپورت او نورې هغه دی هوارې کړل سي او نیولې مځکې دی خوشې کړل سي او دلته د اوسیدونکو ټولو بیلابیلو قانونو او نسلونو ترمنځ د ورورولۍ لپاره دی هلې ځلې ډېرې کړل سي. په کراچی ښار کې دی ټول غیر قانوني کسان رجسټر کړل سي. د کراچی په سیاست کې دی د ریاست لاسوهنه بېله ځنډه ودرول سي. ریاست دی د خپل ولس خیال وساتي، نه دا چې د وسلوالو ډلو کړو وړو ته دی ولس ورپرېښودل سي.
د قاسم خان مندوخیل رپورټ موریده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د کراچۍ د حالاتو په اړه رپورټ خپور کړي. دا ډول رپورټونه خپرول څه فائدہ لري؟ په داسې حال کې چې د دینه مخکې هم دا ډول رپورټونه خپاره شوي، آیا ولستې څه ګټه رسی؟ په دې اړه زما همکار مجید بابر په کراچۍ کې میش د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر سره خبرې کړي.
د کراچۍ په اړه باندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو رپورټ جاری کړی دی. داسې ډېر رپورټونه په پاکستان کې دننه د بشري حقوقو د خلاف ورزي په ضد باندې راشي او تیر شي. دا قسمه رپورټونه واقعي عام ولس ته څه فایده رسوي؟ د دې څه اثر وي؟ د دې څه اغېز وي؟ دا سوکوري کنه؟
د دې رپورټونو په پاکستان کې اثر صرف دومره وی چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او هغه ګوندونه، ګروپونه او ملزمان خلکو ته کار شي چې هغه وسه پرې پټ وي. کومه پرې د دې ملزمانو یا د داسې خلکو چې هغه د معاشره په منځ کې خند پیدا کوي او د خلکو اجوان چې هغه ډیسټرب کوي، نو دا غي سرکوبي د پاره په مذهب او جمهوریت ملکونو کې خو په داسې رپورټونو باندې عمل درآمد هم کوي او هغه تر نه یو روډ میپ مخلي او هغه ته پکې رڼاوي، نو هغه په داسې رپورټونو باندې د خپل اقداماتو تعین کوي. لیکن پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته کې د قانون بالادستی بالکل شتنه دی. دلته د حکومت چې کم ریس ته هغه پورا په پاکستان کې په یو ځای کې موجود نه دی، نو کله چې د ځنګل قانون په یو ملک کې نافذ وي نو بیا د داسې رپورټونو اگر چې اویرنس په حواله باندې خو لږ ډیر د دې فواید شته، لیکن عوام ته چې کم دور رس نتایج دي یا مطلب دې رپورټونو کې چې د کم شیونو نشاندهی کوي د هغې تدارک داسې رپورټونو باندې په پاکستان غونته کې ملک کې نشي کېدلی.
دا قسمه ادارې یا دا قسمه رپورټونه کله جوړیږي؟ په دې په لکونو په کورونو روپۍ خرچ کیږي او دغه خلکو ته بیا داسې حقیقتونه معلوم وي چې هغه دوی په خپلو لیکونو کې په رپورټونو کې راستي، نو دوی عدالتونو ته ولې نه ځي او دوی عدالت ته د قانون په لاره باندې دغه خلکو سرکوبي ولې نه کوي؟
یو دا خو بالکل حقیقت ته چې پکار دادا چې هغه نیخ په نیغه د داسې خلکو خلاف نه صرف دا چې دی رپورټونه جاری کی، بلکې پکار دادا چې دی نور هم مطلب دا چې عوامي سطح باندې چې دی نه کم کار کیږي هغه وکي. لیکن د داسې تنظیمونو چې کم بنیادی اهداف یا مقاصد وي هغه احتجاج نه وي او نه دا وي چې هغه مطلب دا چې عدالت تلاشي، ولې چې د عدالت تتلو د پارا نور قسم تنظیمونه یا مطلب داسې په معاشره کې خلق وي یا بیا عدالتونه دومره خود مختار او آزاد وي چې هغه خپل نوټس په دې باندې واخلي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو شپږ سوه یویشت،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2013 15,015 او 15,030 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
وسم ورزو ډیر اسماعیل خان ته. په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود یوې درنې جرګې په سیمه کې د امنیت او د مسعود قبایلو بیرته ستنېدو په اړه خبرې کړې دي. مسعود قبایل وایي چې وزیرستان کې د جنگونو لامل درې لکه مسعود قبایل د خپل سیمه نه بې کوره شوې دي. زمون خبريال سیلاب مسعود دغه جرګې ته ورغلو.
په غونډه کې په دا خبره زور ورکړه شو چې د وزیرستان وتلي خورو مسعود قبایلیون چې کوم د کډوالۍ ژوند تیروي په یو ځای په یو احتیاط دوی دپاره د امن لارې هوارول دوی خپل مشکلات په خپله حل کړي او په خپله خوښي خپله مرضي وزیرستان ته د واپس تګ لارې ولټوي. په غونډه کې موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ بوږغېدل.
زمو نوم جمال الدین دی. دا درې لکه مسجد چې کوم ټانګ په ډیې خان شه د اډي پیس په نوم باندې استدی لوی په مشکلات سره غلی دی. دغه د پورا میرا دغه مسجد د ټوله مسلې په غونډه سره حل هکې او سره په وها راغی دی. او دا در په دار مسجد د خور په سر مسجد دا ته چې میرا د امن او ته اتفاق یو لیار جوړه کې امن چې په کومه علاقه شه په کوم وطن شه په کوم خلک شه امن نه وی هغه یک یو هک کسان ولا راځي دی.
تبدار محمد شریف په خبره کوم د میش دغه غونډه واحد مقصد دا و چې د میش کوم خلک په علاقه شه پندېږي میرا ته قسم قسم مسلې رو جوړیږي پولیس ونتی د زمرات طریقې نه وی د سره دله تا په واند په ب پم زکه بند څه مسله کا شولا جوړه شي د میجا څه مشر نستا طریقام نو د دغه د پورم سر روبلوی چې میر سره او په ځانی چې بچا بند څه پرشانی په دله کا شروع دریمي ابل د کوم مشر ته پریود رسیږي ام داد کوي او د ټوله مسجد غډول د مسلې د په دغه طریقه بند حل شي.
یمونو ما اجی دلاور دو میر چې د وزیرستان درلکا تاثیرین ورکشاپ پر دی کوي نه شمشتای ی دغه د پورم یو د فکر وک چې یو د امن په نوم بند یو مارکا ی کوم د سرونه رو وګړه چې ماسید سره یوشي په یو یتي پاک شي د خپل وطن د خپل کوند یتیم د خپل متاثرین فکر وکي.
ز بازنګل مسعود خبره کوم همیشه د ای ډی پی د مهاجرت په ژوند شي معمولی مسله ډره غټه یا غا خلتا نو د هغه مسائل د حل کول د پوره د یو کومي یک جهتی او د اتفاق د پوره میجه د لته روغون شوی وي چې د میجه مسائل حل شي او میجه دا چې کوم ای ډی پی زروغلی د خپل وطن ته واپس په امن سره لول شي.
پدامو کې قبایلانو دا غشتنه هم وکړه چې حکومت هم د مقصد لپاره د دوی ملاتړ وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پاړپور، ډیر اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د همکار سیلاب مسعود رپورټ موریده. د پاکستان سټیټ بینک د پورونو د سود په شرح کې 1.5% کم اعلان کړی دی او د سود شرای د 10.12% تراکوزه کړی ده. سټیټ بینک د دې نه مخکې هم د سود په شرح کې کمبود راوستی و. ځینې اقتصاد پوهان وایي دا کار ګټور دی او د تجارت کې به ورسره وده مخې ته راشي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله دا رپورټ رالیږلی.
سٹیٹ بینک آف پاکستان په قرضو د سود شرح کې 1.5% کمی اعلان کړی دی چې دا شان د سود شرح 10.5% نه 12% کړی شو. دا فیصله تیر مازیګر د سٹیٹ بینک بورډ آف ډایریکټر په اجلاس کې وکړی شو. سٹیٹ بینک په خپل مانیټری پالیسی کې ویلي دي چې سود شرح کې د کمی غټه وجه ګرانۍ کې کمی راتلل او مرکزی بینک نه د حکومت لخوا کمې قرضې اخستل شامل دي. ولې معاشي استحکام ته چې کوم خطرات رامخې ته دي هغې کې تر اوسه څه کمی نه دی راغلی. لکه په زر مبادله ذخایر کې 1.1 ارب ډالر کمی راتلل. بجټ وروستو په لومبۍ درې میاشتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې کمی کېدل د توانایي بدترین بحران او ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې ملکی اقتصادي صورتحال سازگارانه دی. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈپٹی سیکرٹر محمد سجاد وایي چې سٹیٹ بینک لا دا قدم مخکې چتول په کار وو.
دا خو ډېر ښه سٹیٹ بینک اقدام دی چې دای مارک اپ ریټ 12% کو ځکه چې آلریډی دلتا انرجی کرائسس دی، دلتا لا ان آرڈر سچویشن صحیح نه دی نو بزنس آلریډی ډېر سفر شوی دی. نو دې سره خامخا ایکسپورٹ بم زمونږ زیاتیږي ځکه چې زیاتر ایکسپورٹرز چې کندي هغه بینک نه فائنانسینګ اخلي.
خبریال او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي چې په قرض د سود شرح کمولو سره به په ملک کې د تجارت نورې لارې کلاوي شي.
انفلیشن چې کم ریټ او هغه په جون په میاشت کې 42% نه زیات او هغه تقریبا 10.5% تر هغه په ستمبر په میاشت کې. نو دا یو سترونګ انډیکیشن او سنټرل بینک د پاره چې هغه خپل انټرسټ ریټ مزید کم کړي. لیکن په دې کې چې کومه بل اهم نقطه ده نو هغه دا ده چې د آی ایم ایف کنډیشن او په پاکستان باندې چې هغه به انټرسټ ریټ به هاي ساتي. نو چونکی هغه پروګرام ختم شو نو په دې باندې داسې پرېشر ډایرکټ نشته نو په دغه وجه دی دا انټرسټ ریټ چې کم دی کم کړو.
یاد دی وی چې سټیټ بینک د روان کال په جولای میاشت کې هم د سود شرح 44% نه 12.5% کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په بلوچستان صوبه کې حکومت د نو حلقه بندیو یا د یونین کونسل د نو پولو د ټاکلو پروسه پیل کړې ده چې اوس دغه پروسه د خلکو د سختو نیوکو سره مخامخ شوې ده. یاد دی وی چې یونین کونسل په هر ضلع کې د یو خاص نفوس خاوند سیمه یا ځای وي او هر ضلع پر بیلابیلو یونین کونسلونو او تحصیلونو مشتمل وي. زموږ همکار نیاز موسی خیل د نور تفصیل سره.
خلق وای حکومت د نویو حلقه بندیو یا د یونین کونسل د پولو د پریکړې پر مهال د دوی خوشه نه د معلومه کړي او له دوی څخه هیڅ پښتنه نه د کړي. د صوبې د نورو ضلعو په شان په ضلع لورلای کې هم خلک دغه شان ګیلې لري او په دغه لړ کې احتجاج کړي. د لورلای قبایلی شخصیت سردار اشرف کاکړ په دغه حق لوویل
موږ پر وطن باندې ناروا عمل شوی دی. د ناروا عمل لار دغه د سی کم یونین کونسلان د پاکستان د پالیسی ته یونین کونسلان جوړیږي نو په دغه یونین کونسلانو کې د سی کم حق لري د دوه درو بقاعده دوه درې یو یونین کونسل ته ورکی د لالیاري د آبادی د خلکو د نن سبا د آبادی په لاکو زیات ده او نن د زیاتوالي لوج زقدوی ډیرول به هغه غلطنی مې داسې کړی چې ډیر ډیر په علاقہ کې کوم ممبران کونسلران هغه کونسلران ختم کړی دي او کوم د دوی د یو کلی حیثیت وي هغه نن په دری یونین کونسل کې تقسیم کړی دي.
سردار اشرف کاکړ زیاتوي حکومت دی باید د خلکو د غشتونو او خوشي پر اساس نوې حلقه بندۍ جوړ کړي.
د آبادی په حواله باندې خموش دا ورته شي 30-35 نوي 25-25 کې نو 50% خدسي.
یو بل کس نعمت الله په دغه لړ کې نظر لري چې نوی حلقه بندۍ یا د یونین کونسل د پولو ټاکل د هرې ضلع په ټولنیز ژوند کې اهم رول لري. دی زیاتوي
دا خو نو سیم د ترقیاتی کاروغ په پی ایس ڈی پی کې د فنډو په حواله باندې بهر حواله باندې د چانو په حواله باندې پروفیشنل کالجانو کې سکولانو کې د بچانو د سټانو په حواله باندې د کې دا ډیر رول لري. یونین کونسلان دې هغه پر دې بنیاد باندې باید زیاتر پکار.
په دغه لړکی پر هسو سربیره لړ رتبه صوبای چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نشو. البته د ضلع لورلای د بلدیاتو یا شاروالۍ د سانګې مشر عبدالاحد سره چې کله تماس ونیول شو نو نوموړي د خلکو د نیوکو په اړه و مشال ته وویل
گورنمنٹ بخل معیار مطابق حلقہ بندیانی کڑی دی چې د کم چا اعتراضات هغه درال سے لمړو سره دښېنی مرده د دوی اعتراضات نوٹ کو تر کما د پوره زمش په واسه مرده دوی مسلې اورل کو کزمر له اختیار د بهر سو مر بلای افسران مر بیا غو ته واس.
خلک وای حکومت د دوی لغښتونو سره سم نوې حلقه وټاکی ګڼې دوی به پراتلونکو کې په سخت احتجاج کولو لاس پورې کړي. نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه.
په پنجاب کې د ډینګي ناروغتیا مخ په بره روانه ده او تیر شواروس کې صرف په لاهور ښار کې د ډینګي نور 1416 کیسونه تصدیق شوې دي. دغه شان د پرون راهیسې پنجاب کې نور 9 کسان مړه شوي دي چې ورسره د دې رنځ له وجې د مړو شو کسانو شمیره د 200 اوړېدلې ده. د ډینګي تبې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل نماینده ریاض موساخیل ناورو.
د ډینګي تبې د لاسه د پنجاب په مختلفو برخو کې د مړینې سلسله روانه ده او 13 غنټو کې نور 9 کسان د دې رنځ د لاسه مړه شوي دي چې پکې د لاهور د ګنګارام روغتون د ډي ایم ایس لور هم شامل ده. د دې ترڅنګ په غیر سرکاري توګه د ډینګي رنځورانو شمیره صرف په لاهور کې 3000 اوړېدلې ده. بل طرف ته د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ کې د ډینګي د مخنیوي او درملنې په حق لا یو غونډه وشوه. د غونډې دوران وزیر اعلی ته وویل شو چې د ډینګي ماشو ختمولو پاره د نړۍ د مختلفو ملکونو نه دوایانې راغوښتي شوې دي او ولس کې د اګاهي پیدا کولو لپاره هم مختلف پروګرامونه روان دي. پنجاب کې د ډینګي د تازه صورتحال معلومولو لپاره موږ د پنجاب حکومت د ویان سینیټر پرویز رشید او د صحت د صوبایي محکمې د مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه ولې بریالي نشو. د ذکر وړ ده چې ډینګي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو سره کیږي او دا ماشي په پاکو اوبو کې پیدا کیږي او د سحر او ماښام په وخت چک لګوي. د ډینګي ماشو افزایش په کوم میاشتو کې زیات وی او د دینه د بچکیدو د پاره عام خلک سکولی شي. په دې حق لاره ته د کراچي عباسي شهید روختون یو ډاکټر عبدالشکور صداسي وی
د دې چې کوم د موسم دی هغه په شکل موسم په دې کې سړیږي او پیک چې ده کنه دا ور دي دا سپتمبر اکتوبر بعد د دې بیا پاس دایش کې د دوی په دغه کې کمې راځي. د دوانو نه علاوه موږ له دې احتیاط وکړو موږ کم کم ځای کې د سي د اوبو د ډب کېدو د غي لکه ټانکي د اوبو لپاره هغه بل لپاره موږ چادر شه لګول له خپای کې په منځ کې ګه پی کنه نو دته د څه ماحول نه ور کول پکار چې دته صفاو به ملاو شي چرته یاد سي په چت باندې چرته سلوخي پرتی پاغه کې وبډب شي پرتی نو هغه د دې لپاره لکه بیا ډیر دغه جوړې
د یادونه دا چې دا وخت خیبر پختونخوا کې هم سخوا او شا پنیم سو کسان د ډنګي طبي په خیال مختلفو روغتونونو کې موجود دي چې پکې 200 او شلو کې د ډنګي تصدیق شوې دي. دغه شان تر شپې ته پورې کسان د کراچي او سند په مختلفو روغتونونو کې په دې رنز اخته دي. خو ولې پنجاب صوبه کې د سریلانکا او انډونیشیا د رابلل شوې طبي ماهرانو باوجود د رنز کې څه خاص کمی نه دی راغلی؟ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې د اسرائیل مومن تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو کمیشن د کراچۍ د بدمنې په اړه دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو اچولې. بلخوا په دې ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ډینګي ناروغتیا مخ په بره روانه ده او نه نور کسان مړه شوي دي. سعودي عرب له داسې اته بنګلاديشي وګړو څخه سرونه پرې کړي دي چې په شکو او وژنو تورن وو. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي هغوی د سرت یونیورسټي کنټرول ترلاسه کړی دی. دا یونیورسټي د مرکز افی په پلرني ښارګوټي کې د هغه د وفادار پوځیانو یو مهم مورچل وو. په افغانستان کې اورپکو د ناټو ځواک دوه نور سرتیري وژلي دي. او د ریپورټونو لمخې په واوره باندې د خویدلو لوبې مشهور لوبغاړی پاول کرلن په یو ټرافیکي حادثه کې مړ شوی دی. د نوموړي تعلق د روسیا سره دی.
استر علم مومند چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو تاسو زمونږ غږ د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د پاکستان د انګریزي او د اردو ژبو ورسپانو نن په خپلو اداریو کې د سیاسي ګوندونو په احتجاجونو د بجلی په لوډ شډنګ، د لواري ټنل د جوړېدو، د بها شډم د جوړېدو په لاره کې د خندونو او قبایلي سیمو کې د سیاسي فعالیتونو نشټوالي په اړه لیکنه کړې دي. ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستې دي.
نن هم د نور کله پشان یو شمیر پاکستانی ورسپانو په یو شمیر موضوعاتو خپل اداري لیکلي دي. ولیدې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د سیاسي ګوندونو په احتجاجونو او د دې په اثراتو لیکلي ده. او د دې کې ویلي دي چې څنګه تیر وختونو کې پوزي امرانو د مارشل لا په ذریعہ سیاسي حکومتونه ختم کړي دي. اداري لیکي چې د وړاندې ورځو لوډ شډنګ چې پنجاب کې تر شلو شلو غنټو رسیدلی او ولس په احتجاج کولو مجبور کړ. او د دې کې ورسره مسلم لیگ نواز ډلې هم برخه واغسته او اول یې په لارو کوڅو کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او بیا د پارلیمان او ایوان صدر مخې ته ورسېدل. ادارې لیکي چې موږ له زاړه وختونه هیرول نه دي په کار، ځکه چې مخکې هم د غشن شوې دي چې سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف مظاهرې شروع کړي دي او بیا د هغې په شا غیر جمهوري قوتونو خپل مقصدونه ترلاسه کړي دي. که نواز شریف غواړي چې احتجاج وکړي نو باید چې د پارلیمان دننه وکړي او دې کې د ځان سره نور د مخالفې ډلې ګوندونه هم شامل کړي. دا شان به د دوی احتجاج زه هم ونیسي او د ولس د نمائندګۍ حق به هم ادا شي. دغه شان آج ورسپانه خپل ادارې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا دا اعلان د ستاینې وړ دی چې لواري ټنل لپاره 2 ارب روپۍ ایښودې شوې دي. خو داسې ګمان کیږي چې تیرو وختونو کې د دې منصوبې لپاره ایښودې شوې پنګې اثر رسوخ والا خلکو خپل خپل سیمو ته وړي دي او دا ځل هم د چترال بازي موجوده او پخوانو نمائندګانو د دې لپاره اواز پورته کړو او بیا پکې بازي سیاسي خلکو خپل برخه هم واچوله. نو ځکه ورله وزیر اعظم د 2 ارب روپو اعلان وکړو. ادارې لیکي چې دې منصوبې سره به یو طرف ته د چترال خلکو ته د کال 12 میاشتې د ملک د نورو سیمو سره د رابطو موقع په لاس ورشي، نو بل طرف ته به د چین او نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي. ادارې وړاندې لیکي چې دې سره سره وزیر اعظم د دی امیر باشا ډیم د بنیادی تیږي ایښودو اعلان هم وکړو. خو حقیقت دا دی چې بعض خلک د دې ډیم په جوړېدو کې خندان دي او نه غواړي چې دا جوړ شي او د دې په ځای د یو بل ډیم جوړولو لپاره کوشش کوي. نو ځکه په تیرو وختونو کې هم دا ډیم جوړېدو ته نه دی پرېښودې شوی او نړیوالو مالیاتي ادارو فنډ یې هم ایثار کړی دی. اداریه اخیره کې وایي چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی دی چې پاتلسم اکتوبر به د دې پرانیسته کول شي. هیله دا چې هغه به خپل خبره زیاته ورسوي او دا چې دا دواړه منصوبې د پاکستان د معاشي ترقۍ لپاره ډېرې ضروري دي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکولو باوجود تر دې دمه دلته د یو سیاسي ګوند لخوا داسې څه قسمه ګام نه دی پورته کړی شوی چې ولس پکې برخه واخلي او په باقاعده توګه خلک د خپلې خوښي سیاسي ګوندونو سره د یووالي څرګندونه وکړي. اداریه لیکي چې د دې خبرې نه دوی دا تاثر اخلي چې ګنې د قبایلي سیمو خلک د ترهګرو نه یره لري او دغه وجه ده چې دوی د لویو غونډو نه ډډه کوي. اداریه وړاندې وایي چې باید حکومت د قبایلي سیمو اوسیدونکو یره ختمولو او دا سیمې د ترهګرو نه پاکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي چې دا شان د قبایلي سیمې خلک هم د نورو خلکو په شان ژوند تیر کړي او هله بدل ته خوشحالي او سوکالي راشي او ولس به بدلون قبلولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي امریکا او اتحادی ملکونه باید په افغانستان کې د خلکو په رواجونو ځان پوه کړي او په دغه هیواد کې د کامیابۍ لپاره د عامو خلکو زړونه وګټي. د دغې مقالې مهم ټکي تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز کې بنجامین هاپکنز او میگنس ماستن لیکي په افغانستان کې د امریکې د حملې لس کاله وروسته د پښتنې ته پام ډېر ضروري دی چې آیا امریکا دغه جنگ ګټي او کنه. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده د ماتې سره مخامخ شوه. د 2012 کال تر پای پورې به د افغانستانه ډېر سره ځواکونه وزي او سناس او یو زره پورې به په ګراوند وي. د دې سره سره په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونه په دې خبره زور راوړي چې دوی به د دغه هیواد په پرمختګ کې خپل رول لوبوي. لیکوالان وایي په افغانستان کې د کامیابۍ لپاره باید امریکا د خلکو زړونه وګټي او په مقامي سطح د خلکو په مسلو ځان پوه کړي. لکه په 1991 کال کې چې د برتانی سر رابرټ ګروز اول د افغانستان سره په سرحدونو د میشت خلکو قبیلې وپیژندلې او بیا یې په دې خبره ځان پوه کړو چې دوی به په دغه خلکو د دوی د دودونو له عمله حکمرانی کوي. دغه سیمه چې اوس د پاکستان قبایلي علاقې دي انګریزانو د دغه خلکو په رواجونو هیڅ کار نه و لرلې. اوس په افغانستان کې امریکایي پوځیان هم د خلکو په جرګو کې کینی چې دا شان د مقامی خلکو مرسته ترلاسه کړي. اربکیان چې قبایلي ملیشا ده او د شمالي افغانستان لپاره د اربکیانو دغه اداره نوې ده کې دیشي طالبانو ته د نقصان رسولو پر ځای ګټه ورسوي. ورځپاڼه د کندوز ولایت یو اوسیدونکي لخلي لیکي مخکې داسې خلک وو چې د ورځې د حکومت سره وو او د شپې د طالبانو سره او زیاتوي اوس داسې خلک شته چې د ورځې اربکیان وي او د شپې غلاګانې کوي. لیکوالان وایي په دغه هیواد کې د دیرش کاله جنگ وروسته اوس خلک خپل رواجونه نه ترسره کوي بلکې هر یو کس خپل مرزي مطابق ژوند تیروي. په افغانستان کې نړۍ اوس زیات پام دی ته ورکوي چې څنګه د دغه هیواد نه درغلي او رشوت ختم کړي. په دغه هیواد کې چې زیاتره سوداګران یې کاچاګبر دي او جنگ سالران هم پکې زیات دي په راتلونکو کې یو خطر لري چې کله نړیوال هیوادونه د افغانستانه اوزي. لیکوالان بنجامین هاپکنز او میگنس ماستن وای په افغانستان کې نړیوال هیوادونه باید د هغه خلکو سره کینی څوک چې غواړي په وطن کې امن او پرمختګ راشي او د دغه کار لپاره منصوبه بندي وکړي.
فرخنده وزیر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مقاله کې راغلی پټکی چې په مسلمانانو کې ډیر د عزت او احترام نه ګڼل کیږي په دې وروستیو کې ځینې خلک د دینه ناوړه استفاده کوي او پر کې بمونه پټوي او د انسانیت د تباهۍ لپاره استعمالوي. د دې مقالې غټ کې تاسو ته زما همکار منور شاوډاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پټکی په حق لا د لیکوالې فرزانه میلانی لیکل شوې مقاله شایع کړې. نوموړي لیکي چې د 13 جولای په میاشت کې د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی او بیا د افغانستان په جنوبی برخه کې د یو دینی عالم وجنه په پټکی کې د بارودی موادو پټولو په ترڅ کې ترسره شوه. دا راس په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی وجنه هم داسې یو ځانمرګي ترسره کړې چې په پټکی کې د بارودو پټولو لواجې د سوز آیت اعلی شی باوجود په کامیابی سره نوموړي ته ورسېدو او دغه ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. فرزانه میلانی لیکي په 2008 کال کې د ډنمارک په ورځپاڼو کې توهینامې تصویرونه چاپ شوي وو چې لواجې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې خونړي احتجاجونه وشول. په دغه تصویرونو کې زیاتره پټکې، توره او بم خودلی شوی وو او دغه عمل د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن چې هغه وخت د ډنمارک وزیر اعظم وو خپل هیواد کې د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوی بحران ګرځولی وو. فرزانه میلانی لیکي که څه هم پټکې او پرده یا نقاب کول په قران کې نه دی راغلي خو د اسلام نه وړاندې هم دا دواړه د عزت او احترام نښې ګڼل کېدلې او بیا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حواله داسې روایتونه موجود دي چې پکې د پټکې د اهمیت ذکر شوی. بیا د پیړیو راهیسې په مسلمانانو کې هم پټکې د عزت، احترام او درنښت یو علامت ګڼلې شي چې دینی عالمانو، قومي مشرانو او بادشاه هانو په بیلابیل طرز او رنگونو کې په سر کړی دي. لیکوال وايي د 1900 په لسیزه کې چې کله په ایران او ترکی کې اصلاحات شروع شول نو هغوی پټکې د عصري تقاضو او جدید دور خلاف نخه وبلله او ور باندې بندیز ولګو خو ډیرو خلکو او په خاص توګه علماو دا یو توهینامیز ګام وګرځو او د دې بندیز خلاف یې دومره مزاحمت وکړو چې حکومت دا فیصله واپس واخیسته. فرزانه میلانی د خپل ماشومتوب په حق لیکي چې نیکه به هم پټکی په سره وو چې ورسره د هغې ډیر خواږه یادونه تړلې دي. خو زیاتوي چې که یوې خواته د ځینې غیر مسلم خلکو لخوا په اخبارونو او فلمونو کې د پټکي سپکاوی او د پورې خندا د غندنې وړ ده نو بلې خواته دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې ځینې مسلمانان په خپله د عزت او درنښت دا نښه د خلکو د وژنې او تباهۍ لپاره استعمال کړي.
منور شاو چې د نیویارک ټایمز ورسپانه د وی مقالې ژباړه تاسو وړاندې کوله. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه چې پاکستاني ورسپانه ده د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ د سزا د اورولو په اړه په مقاله کې لیکي په پاکستان کې د توهین رسالت په موضوع څوک په اسانه شونډې نشي پرانسته. زرګونه خلک په لارو کوڅو کې د ممتاز قادری په پلوي مظاهره کوي خو یوازې د ګوتو په شمیر کسان د فیسبوک او ټویټر د لارې ورته ځواب وایي. د دې مقالې غټه کې تاسو ته د ویډیو مې ورسره وړاندې کوم. ممتاز قادری د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په تور مجرم پیژندل شوی او ورته د مرګ سزا اورول شوی ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په دې خبره باید محتاط عکس العمل وښودل شي. ورسپانه لیکي دا په رڼا ورځ د یو قتل د کونکي مجرم پیژندل دي چا چې په خپل جرم اعتراف کړی خو موږ بیا هم د دې قضیې د قاضي ستاینه کوو. له دې خبرې دا جوتیږي چې ګینې موږ په کومه ټولنه کې اوسیږو او د خلکو توقعات څه دي. دا ورسپانې په باور ممتاز قادری که په هر ټولنه کې ژوند کوله نو دا ډول قتل په تور به د همداسې سزا وړ ګڼل کېده او دا به د قضایي سیستم د معمول خبره ګڼل کېده. نه دا چې د قاضي ستاینه به کېده چې ګینې هغه زړوره پرېکړه کړې ده. خو د دې نه معلومیږي چې پاکستانیان د اوسط درجې د مهذبې ټولنې نه هم په ښکته حالت کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې د ممتاز قادری کیسه لا ختمه شوې نه ده. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې هغه ستره محکمه کې د فیصلې چیلنج کولو پریکړه کړې ده. ورسپانه زیاتوي د ممتاز قادری لخوا د گورنر سلمان تاثیر وژل یوازې د وژلو یو پیښه نه وه بلکې یو واضح اشاره هم وه او هغه دا چې د توهین رسالت په قانون به هیڅ ډول باس د زغم وړ نه وي. ورسپانه لیکي د سلمان تاثیر د قتل غندنه اسانه کار دی. اصلي جرأت دا په کار دی چې د توهین رسالت په قانون د هغه د درې ستاینه دی وشي چې له بده مرغه ډیر کم شمیر کې خلک به دا کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون لیکي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورونکي قاضي یوازې خپل دنده سرته رسولې خو بیا هم د هغه ستاینه په کار ده ځکه چې داسې ډیر کم کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ډیرو ښارونو کې د دې پریکړې او د قاضي خلاف خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. ورځې وړاندې هم یو شمیر قانون پوهانو په راولپنډۍ کې د نوموړي قاضي په دفتر د برید کولو هڅه کړې وه. ورسپانه لیکي د دغو پیښو نه هم دا خبر ازبات ته رسېدی شي چې د پاکستان قضایي سیستم څومره خپلواکه دی. ایکسپریس ټریبیون د توهین رسالت یوې بلې پیښې ته په اشاره کولو سره لیکي چې د سلمان تاثیر د قتل نه پس یوه بل نجلۍ هم د توهین رسالت په تور مجرمه پیژندل شوې ده او د هغې ګناه هم دومره وه چې د پیغمبر نوم یې صحیح نه و لیکلی. ورسپانه لیکي چې ممتاز قادری ته د مرګ د سزا د اورولو په پیښه د خوشحالیو منزل هم مناسب نه دي ځکه دا د سلمان تاثیر د مرګ غچ نه دی ځکه غچ په هغه وخت کې اخیستل کیږي چې یو څوک کمزورې وي او خپل غچ واخلي، خو په دې معامله کې د انصاف غوښتنه باید وشي. ورسپاڼه په اخره کې لیکي، آیا دا د تاسف او د خندا خبره نه ده چې په کوسو کې د ممتاز قادری د زرګونو پلویانو خلاف یوازې په فیسبوک او ټویټر کې سلګونه کسان خپل غږ پورته کوي؟
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکه
22 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
22 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوس درته د یوې افغانې جلۍ په اړه رپورټ لرو چې کلونه پخوا مومند ایجنسۍ ته مهاجره شوې ده. دلته سبق ویلی او د لسم جماعت په امتحان کې په ټول مومند ایجنسۍ کې لومړی او د خیبر پښتونخوا په کچ په اتم نمبر باندې راغلې ده. د دې جلۍ سره او د دې د کورنۍ سره زموږ همکار شاهنواز ترکزی غږیدلې.
نیاز بیبی چې دا سات په ګورنمنت ډیگری کالج یکاون کې په یو رسم جمعات کې سبق وایي، په محمد ایجنسی کې اولنۍ او په صوبې خبر پښتونخوا کې اتم پوزیشن د هغه ایوارډ واخستو کوم چې د صوبې خبر پښتونخوا د حکومت لړخه ستوري د پښتونخوا په نوم یو پروګرام دلاندې ورکول شي.
دا خو مونږ چې کله ریزلټ شو، میټریک ریزلټ شو، نو بس مونږ نمبر چې راغلی مونږ ته پیل پاتم نو چې زه راغلی ما او کنه ما راغلی، پس به مونږ ته د بورډ نه مونږ ته رینګو چې تاسو به راشه دلته کې یو پنګ ژوند دی، بس یغې له مونږ لاړو نو بیا په هغې کې زه راغلم 8 پوزیشن پوره صبح خیبر پښتونخوا کې ټاپ 10 کې ګورنمنټ سکولونو کې فرسٹ پوزیشن دی پوره مومند ایجنسی کې. مونږ یو سرټیفیکیټ راکړی دی او هغې کې یو 10,000 روپۍ چیک راکړی دی، پر منت به تاسو 10,000 روپۍ د دوو کالو لپاره درکړي.
نیاز بیبی د خپل مور پلار د درې خويندو او د سلور ورونو سره د درې مرلې په کور کې ژوندون کوي. د مور پلار د مشر اولاد د وجې د هغې د تعلیم سره سره یو بل ذمہواری هم په سر اخیستي چې د پلار سره په قالین جوړولو کې مرسته کوي.
ما خپل یو ټیم ټیبل ساز کړو، بس قالینه کې هم کار به یادو نه ځان سره مې هغه ټیم هم یادو به چې پاسې دم به به یادو، او بس ما به کار به مې کو کار به مې هغه ټیم کې یادو به چې کله پام سیدون به به په خپل یادو چې سو ګنټې به وي، بس دوه درې ګنټې به د سکول کو یو ګنټه دوه به به قالینه کوله.
د نیاز بیبي د پلار حضرت الله نوم دی، وای د لسو کالونو وو چې د سوکې ولسوالۍ کونړ ولایت افغانستان نه مهاجر شو او پیر قلعه محمد ایجنسی ته راغله. دیرش کالونه یې پر دې ځای تیر کړل او د اتلسو کالونو راهیسې قالین جوړوي.
او د ماشومان نه دسیدي چې دا دوی سکول لاړ شي نو چې بیرای شي هغه نه بعد لکه دوه نیمې ګنټې کار ما سره قالین کې به دوی داقي ده، خو زه خپله سار نه ته کار ته ناست یم، ما ټول ورځ خراب وي دوی پکې به دا لږ ټایم به دوی خرابي، خو زه لک لک شکر دی چې دې کې زموږ ښه گزاره کیږي، بس لکه چکر زار یم نیمه مسله شریو زه از موږ فل پروگرام په دې باندې روان دي. اوس کارنم ډیر شریو مزم نه کوي، اوس خوند نه کوي، اوس صرف دې شي کې پر بدن او کوجی سات به کې تیر او ماشومان سکول وای بم دغه از موږ ګټه د مسله شریو موږ د پاتې.
حضرت الله وای د اول ورځې د دې اعظم پخله کړو چې که هر څه هم وي بچي به سبق مخا وای
د خپل جون پوری تړلې خبره مې دا کړې ده چې زه کټاټکم چلوم دوی به ان شاء الله کنسب کوه سکول به وای دا خو لا کړې کلین کار دوی ما سم شکایت کوي دوی خپل کار کوي ما ساده جګه کار به یونی کې بعد ما په کار مې کار نه کیږي خو لا خپل میډم داسې ده کړه کلین کار نیمه غنه اګه چې ډېډم کوم کنه خو دا مې وری دي خو چې قرضدار به شم واس نور خو چې نه شته کنه لکه دې ما دې لکه دې خو دا ځین دا خبره زما نه راځي چې را دا ما شوم ما سکول نه وای.
نیاز بیبی څه خوښ لري؟
ان شاء الله زم چې زه ډاکټر راجوړ شم خپل ټول پورا سبق ویم.
او د پاکستان او د افغانستان د دولتونو څخه یو غوښتنه هم کوي،
زه غوښتم ته دا وینم چې بس موږ سره خپل مرسته دا غزینم کوي او د دې زه دا نم زه موږ دا مطالبه چې غوښتم موږ سره پورا پورا مرسته کوي. زما والد سیف چې دی هغه قالین کار کوي او کدا کار نه نس موږ بل کار به نشته دي، او زما دا شوق دی چې زه خپل سبق پورا ویم.
او حضرت الله هم یو پیغام هغه ځوانانو او پیغلو ته وړاندې کړو او وی ویل تعلیم د مالی غریبۍ محتاج نه دی، که هر څوک مهنت وکړي نوم به هم پیدا کړي او خدمت به هم وکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
اوس هم جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد لیودا سے طنز لیکونکو سره موږ مخامخ کوي چې په خپل طنز لیکي او په خپل طنز کې مختلف اوازونه هم په خپل غږ کې وړاندې کول شي.
قدرمن اوریدونکو زه لیو زلمی طنز لیکونکي سره ناست یم، ډیر ښه طنز لیکي، نه یوازې دا چې طنز لیکي بلکې هغه خپل طنز ذهن ته سپاري او بیا یې په تمثیلي بڼه وړاندې کوي. د څوک دی، د کوم ځای سره تعلق لري او سو کلن دی او د کلن یې په تنزلیکولو پیل کړی دا بیره د خولې نه واورو.
زما نوم جهانگیر تخلص مخلیلی د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په طنز باندې کله کله داسې لنډه کیسه مې طنزیه خبرونه طنزیه شعرونه بس دغې سره مې شوق دی په دغه باندې کار کوم.
د عمر نه دې راته ونه ویلي او ورسره جو خدا ووایه چې څو کال به کېږي چې تاسو طنز لیکنې ته مخه کړې ده او تر اوسه به دې څومره طنزونه؟
عمر خو مې تقریبا داسې وایي چې د پنځهشو او څلېرشو شپږشو دغه په منځ کې دی که نه. نو او د طنز تقریبا داسې وایي چې په هغه وخت کې زه په دولسم صنف کې وم. دغه حکومت چې رابره شوی دی بس لن دغې وخت نه په طنز لیکلو نو ډېر زیات طنزونه دي چې پراته دي. داسې څوک نه شته چې زیات مې تشویق کړي. اکثره خلک مې ټکنې کوي سوچ پکې راغورځي خبرې راته پکې کوي څه ورک شوي دي څه شته دی او ډېر شو څلوېښت شاوخوا کې.
ما اورېدلي دي چې تاسې خپل طنز نه یوازې دا چې په یادو یادوئ بلکې په تمثیلي بڼه وړاندې کوئ. نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو قدرمنو اورېدونکو ته د خپل طنز یو نمونه په تمثیلی بڑا باندې وړاندې کړي؟
یو طنز ما جوړ کړو د زچ کله وکیل شو. زه په خپل ډیره کې په شکیدلی کټ کې پروتم او د کلی ملک راغ او راتویل چې یا
د کجون دی ګول ته دې شي چل وکا چې دې شو چې ولې چې شو دا تا ودیګا پندو کې به می صاحب شو په دوزی به یو ما ستا شوړي به خو بس چې تی شهید ما ستا لاس ته به را روان.
نو ما دا پاندي بس کې و چې زموږ د کلي یو نفر چې د عمر نه پوخ دی خو په ماشومتوب کې به ما ورته د بې موسمه بادرنګ یا د مردخانې چلم ویلې ځکه د ونې نه لنډو. نو هغه راغې هغه هم راته مخ راوړو چې
هلکه ځونډي ګله رښتیا وایي درته ملک کاکا ورېشه دې انتخابات ته ودرېږه وې ګټه دس چل به موږ به هم در سره بس یو کومک به وکړو هلته چې بیا شوړې راتلي نه مای کوو.
پاندي بس کې ما ورته وویل چې څه ودرېږه زه به لاړ شم او د خپلې ښځې څخه به پوښتنه وکړم چې ښځه مې په دې اکلت څه
باندې
خبر شو منډه راغیسته د خوشحالۍ نه ډېر خوشاله خوشاله کیږي چې
پلار دې باندې خبر شو مهراتي ویلې چې بس پلار دې ولایتي شورا ته دی من بدرېږي او بېخي دا ګوره نه منم درته را ولایتي شورا ته بدرېږي.
نو پاندې خبرو کې نو د ټولو مشورې مې را جمع کړې او ولایتي شورا ته ودرېدم. نو کمپینونه مې شروع کړو پاکسونه وباسا او غونډې وکړو ډوډۍ ګانې وکړو. پاندې کې هر څه دولت مې چې هغه سرمایه مې لرو دا غم لاړه تر دې پورې چې په هغه خورمانې مې کجي خره او شنډه غوام خرڅه کړه د کمپین دپاره. نو کامیاب شوم چې کله کامیاب شوم نو زما لومړۍ غونډه د والي صاحب سره راغله. والي صاحب ته مې ویلې زر کوه د خوار غریب ملت حق راکا. ګریوان نه مې ونیو زور زما دی او زور د والي صاحب دی. پاندې کشوګیر کې و چې یو سپېړه والي صاحب زه کش کړم. ما چې خیز وکړې چې ګورم خوب مې لیده او خپله ښځه مې د ګریوان نه نیولې وه. نو ځان سره مې اخر کې ویل چې یاره جهانگیره اوس هم نرې اوسنۍ ښځې هم د والیانو نه کمې نه دي.
ډېر الله ډېر خوندې وکړو.
جلال آباد کې طنز لیکونکي او اداکار جهانگیر خان چې مشال ریډیو سره مرکه کوله اوس هم تاسو خوست لزان سره بیایو او هلته د سولې په اړه د وی مشاعري حال زموږ همکار نقیب الله متنوال راکوي.
له درو لسیزو زیات کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې په میلیونونو خلک مړه او ژوبل یا مهاجر شول او تر څنګ یې د دې هیواد ګڼ نور بنسټونه هم ولړزیدل. شاعران او لیکوالان هم د جګړو ډېر اغېزمن کړي ځکه خو اوس د سولې پرمان سولې ته شعرونه لیکي او پر جګړه نفرت وایي. په دې لړ کې په خوست کې د سولې په نوم مشاعره جوړه شوې وه او شاعرانو سولې ته شعرونه وویل. د مشاعرې په پیل کې انانسر د مشاعرې اعلان داسې وکړ:
د خوست د بیلابیلو سیمو شاعران په دې مشاعره کې برخه لري. هم د سولې ترانوان لاندې جوړ شوي ترڅو د روانې سولیزې پروسې سره تر ډېره بریده مرسته وشي.
د مشاعره کې خوست والی او نورو چارواکو هم ګډون درلود چې له ویناوالو وروسته ځوان شاعر عبدالواسط اصل ته بلنه ورکول شوه چې خپل شعر ګډونوالو ته واوروي.
د بڼو جن کې مې نګار د کسولا را کې تک سپی نګار د کسولا او څنګ په څنګ چې د ګل پانو تر څنګ ناست یو نن خو زه او ته یو دواړه د کسولا پر دې وای کور کې جن دی ورته ژاړي پاس پر بام سپوږمۍ ولاړه د کسولا.
ورپسې یو بل ځوان شاعر نوره جان بهیر په اوسنی وخت کې په پوله پوری راپوري د دواړو خواو په حالاتو خپل شعر کې اوه کې توې کړې.
د کابل تن سورای سورای پیخبر وینی وینی د کابل تن سورای سورای پیخبر وینی وینی خدایا په هر اندام د ګل لرو بر وینی وینی د سوار د خپل سترګې مړاوي لکه مړاوي ګلان د سوار د خپل سترګې مړاوي لکه مړاوي ګلان د خوست د خپل شونډې سرې خو پر هر وینی وینی هم د زلمو شملې لمبا هم لپټې د پیغلو هم د زلمو شملې لمبا هم لپټې د پیغلو دور د اوجرې لپا مخېږي ګودر وینې وینې سن چسپین غر د باجوړ آینه مخ ته ایخي سن چسپین غر د باجوړ آینه مخ ته ایخي مخ د شمشاد کو مخ کې وینې خیبر وینې وینې
تاسو د سولې د مشاعرې حال له خوسته زمونږ د خبریال نقیب الله متنوال په ریپورت کې اوریده چې ریپورت د یو شاعر په شعر پای ته ورسېده. اوس هم د آصف خان او احمد خان په واسه کې دغه سندره تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ ده.
نکڑے د پاکی مینے راز راشا نویا داو پکلا سب ساز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا یو لاف ٹو اوور سمائل ٹو وان یو ٹیکس ٹو اوور سوزوا بیازل پہ دراز راشا جندن تیری گی زما عمر کمے گی زما یار دمین پویو پلی شان آواز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا ستا یار دمینے نوے سنگار دمینے ریتا زما پر نوی ساز نوی انداز راشا زچی دنیا ہے رکڑو تیرا جفا ہے رکڑو دغر دسرا راتا پیارا کا آواز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا چاتخ کاران کڑے دا پاکی مینے راز راشا نوی ادا پخ کولا سپ ساز راشا چاتخ کاران کڑے دا پاکی مینے راز راشا نوی ادا پخ کولا سپ ساز راشا راشا پناز 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 راشا
راشا پناز راشا خو دتلو وخت دی دتلو نه وړاندې مونږ درته خبرونه لرو خو تر هغې وړاندې د خپرونه څنګه وه د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې څنګه وي تاسې که هر ډول نیوکه پې لرئ یا څه تبصره لرئ په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420211420 د دې تر څنګ تاسې مونږ ته ایمیل هم کولی شئ په MASHAALRADIO یعنی مشال ریډیو ایٹ د ریټ آف آر ایف erl.org اوس هم زما همکار سره عالم مومن تاسو ته د دې ورځې وروستي لن خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن د کراچۍ د بدامنې په اړه دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو اچولې. بلخوا په دې ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ډینګي ناروغۍ له امله نور نهه کسان مړه شوي دي. د غیر سرکاري شمیرې تر مخه یوازې په لاهور ښار کې د ډینګي ناروغانو شمیر د څلوېښتو زنانه زیات شوی دی. سعودي عرب له داسې اتو بنګلادیشي وګړو څخه سرونه پرې کړي دي چې په شکو او وژنو تورن وو. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي هغوی د سرت یونیورسټۍ کنټرول ترلاسه کړی دی. دا یونیورسټۍ د مور قذافي په پلاني ښارګوټي کې د هغه د وفادار پوځیانو یو مهم مورچل وو. په افغانستان کې تېره ورځ اورپکو د ناټو ځواک دوه نور سرتېري وچلي دي. په روسیا کې د ریټایرډ کسانو د اوسېدو په یو ځای کې اور لګېدلی دی چې پکې څلور د زاړه عمر کسان وژل شوي دي. او د رپورټونو له مخې په واوره باندې د خوځېدلو لوبې مشهور لوبغاړی پاول کرلن په یوه ټرافیکي حادثه کې مړ شوی دی. د نوموړي تعلق د روسیا سره دی.
له همدې سره د مشال دا خبری سات او د نن لپاره خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به د پښتونخوا په وخت په 9 بجو د مشال ریډیو نور همکاران له تاسو سره وي. عثمان نجیب عامر، پروډیوسر شاهین بنیری، د خبری سرویس وړاندې کوونکی اسرار العالم مومان او تخنیکی لارښود علی محمود ته اجازه راکړی. وختونه مو په خیر.